سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجیدی تاسې ازادي رادیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالبه تل شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په ځان وژون کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانۍ د بن جمعالدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوالو او ملکي وګړو شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودیدونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پر اتور څوکمې ډلې نه ده منلې. د حملې په ورځ وروسته له هغه کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سازولې مرستیالې دروتی اشي پرونی غونډه ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې داعش ډلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. د اجدلی په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، د لیندې پر یوشتمه د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن قنی د وژنې په ګډون د غنو هغو حملو پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبلې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اتشته خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بدلیل نه دي. واسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د داعش په څیر د ترګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بلاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړي غونډه کې پر دې بحث وشو چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستنې کړي دي چې قانوني استادې نه درلودل او په ګډ زراعت کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تبیاب د خار عمومي څارنوال حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بن پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایران رسنیو راپورونو له مخې د بلوچستان ولایت د زابل سیمې د پولیسو قماندان علي اکبر حبيبي ویلي دي چې په تیری وونی کې 102 ویتن افغانان چې قانوني اسناد نه لرل نیول شو دي. ایران په دې وروستیو کې دغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټک کړې ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطیني حماس ډلې غوښتې دي چې د اسرایلي برمته او د خوشکولو لړۍ ته دوام ورکړي. انټونی ګوترش د غوښتنه نن یو ورځ وروسته لغوه کړه چې حماس ډلې د برمته او د خوشکولو د لړۍ د ځنډولو پلان اعلان کړ. خاغلی ګوترش په خپل بیان کې ویلي دي چې باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیول شي چې یو ځل بیا په غزه کې د لوی تراژیدۍ سبب کېدای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه تروریستي ډله بولي پرون د شنبې اعلان وکړ چې د اسرایلي برمته او د خوشې کول بهیر به د هغو څه په خاطر چې د ډلې د غزې له اوربند څخه د اسرایلو سرغړونه بللې ده تر بلې خبرتیا وزن روي. د حماس د اعلان د غزې د جګړې د بیا پیل ویره رامنځته کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. کندز کې 14 مرګ ژوبل اړولې ده.
په دغه 14 کې ویل کېږي چې لپاره ډېر زیان دي.
نن د فبروري 18 په ساینس کې د نجونو نړیواله ورځ ده.
موږ د ساينس، طب او نور علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم د سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي.
او روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
دوی په خدمات کې ډېر دغه راغلي نیمګړتیاوې راغلي دي.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار به 14 د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. 14 کندز ښار کې د کابل بانک د ویڅنګ مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپل ماشونو اخیستلو بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه 2 طالب سرچینو ازادي رادیو ته د وژل شوو شمېر له 1400 خوده دی. د پیښې عیني شاهدان هم وایي چې 14 درنه وه او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وایي دا چاودنه سیمې طالب ځواکونو کلبنده کړي او چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په چاودنه کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوي 15 تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنسۍ ته کړي او ویلي دي دا یوه انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمیر لسوارلس تر اوولس تنو ښودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا اته بجې رامنځته شوه. دوی وایي د چاودنې غږ تر لرې لرو ځایونو واورېدل شوی چې له امله یې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسېدونکي او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت اتو بجو سکه ماتنی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند شوي او هیڅ چاته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. دی وایي له چاودنې وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې له سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قل اردو روغتون ته انتقالول.
زخمیان عمری قل اردو شفاخانې ته انتقال شوي دي. په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي، خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې رامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلهوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې، خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډېری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سربرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګ برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د فبروري ولسم په ساينس کې د نجونو خزو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د مال رسی چې افغانستان کې نږدې سلور کال کې چې افغان نجونو له زده کړو محروم دي. یو شمېر دوی د زده کړې د برخې پالن وایي ک افغان نجونو ته د تعلیم زمينه برابر شي، کولای شي د بیلابیلو علومو برخو کې لا ډیره ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور حال د دې سپوږمې پرپور کې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم دی وغړي سره غږېدلې ده.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوان غړې ده توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخون کړي څو خپل هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. لا خونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پرېږدي چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغانو نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولی شي بیلابیلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړي وویل سره له دې چې هره ورځ خپلو موخو ته نږدې کیږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
د چې زنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یم او د ډاکټر کیدو هلی زلی کوم. دا زما لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی او هم د غم. خوشحاله یم ځکه هره ورځ خپلې موخې ته نږدې کیږم، خو هره نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادیږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټول افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور، چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستن، به یک مشغله ذهنی تبدیل شده.
نادیا چه دی کابل اوسیدون که دولش بگم تولگی پورتل از دکرو را گرزول شوی وایی اختلیه یا و انجینر شی او خپل هیواد تا خدمت وکری.
ما اختل چه انجینر شم او خپل هیواد تا خدمت وکرم، خلص دکرو محروم شم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یو سیالۍ کې نمړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساینس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې له زده کړو بې برخې شوي. دا یو ستر ناورین دی چې جبران ناشونی دی.
د بشري حقوقو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقوقو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان ښځو او نجونو په ساینس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان نجونو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړې دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منې کړې دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11 په ساينس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څیړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له ماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلو برمته او د خوشي کولو بهیر وندروي. انتونیو ګوترش دا څرګندونې نن وکړې او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمته او د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلی برمته او خوشی کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس باندې ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو په غزا کې هغه جګړه تر ډیره بند کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمته د خوشې کولو بل پړاو به چې د روان شنبه پر اس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرائیل تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند لمقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربند موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافی وخت ولري. له دې لاندې وروسته اسرائیلو په خبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنج وروسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې کله د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشی نشي نو دای به د غزې د اوربند موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ غوښته په خبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپل کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رويټرز خبري اژانس ته وویل ترامپ باید د خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه باید رعایت کړي. ښاغلی ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی و چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دي ووزي او د دې سیمې کنټرول دی امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیر کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او ته په غو سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او د مصارف بې ځای دي. د اورزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤل وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت یې د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزې اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولته غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دیار ازادي راډیو ته داسي ویل
دی په خدمات کې ډیر دغه راغلي ګلچا راغلي دي کله نه کې بنې چې په خوا پرتل ډیر کم دغه کار نه کله په اول سر کې چکو وس ډیر خدمات په خوا پرتل ډیر کم سوي دي.
د بسم سم کاش خور وره مش په شل واره کې واړی کنه رخيږي مش دغه غوسه دغه خوښ لرو ورورش د شبکې راپاله کې کار نه کوي. بسم پر مخ خوشتنه مدغه د چرسمه کې راپاله کې کار نه کوي نو بالا په شل واره کې وا پلر کار دی خوندور نه کوي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې وسیدونکو بیا وایي چې د دوی سیمې خو بيخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي کڅه هم اوس په هیواد کې امن دی او هر سیمه ته دی کولای شي چې سفر وکړي خو بیا هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. دغه ولایت دوه سیدونکو ازادي راډیو ته داسي ویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کاری موږ یا د غره سر ته یا د غونډې لور ته پوتخېږو نو بیا خپل مشکل دا وځي.
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کول، انټرنیټ ته مې لاسرسی نه درلودی، ځینې پی ډي ایف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ یې را ډاونلوډ کړم، خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د زنګ وهلو لپاره موږ یو لوړې غونډې ته یو لوړ ځای ته خیژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته ښار ته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم، هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انټرنیټ راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو لپاره استفاده ځینې وکړو.
بل خوا بیا د اروزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اروزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پر روزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې سوي دي او ځګیش خدمات وړاندې سوي دي. تقریبا په سل کې 80% ځګیش خدمات رسیدلي دي. د ساحې په دتی چې په روزګان ولایت کې هغه یو ډیر غرنی ساحې دي، ان شاء الله په راتلونکي کال کې به له تمج انټرنیټي او ځګیش خدمات.
په روزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري: افغان بیسیم، ایم ټی این، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې د اروزګان ولایت ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي، خو سره له دې خلک یې له خدماتو راضي نه دي.
کندهار کې مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځیني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثره ورځو د مزدورۍ په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسکونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرودونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نسي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډېری وختونه ناهیلي کور ته ځي. دا غو په وینا په ژمي کې د کارمندلو ستونزه نور هم ډېریږي، ځکه د ساختماني چارو په څیر ډېری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دا ژمي چې شروع شوی دی نو وسوي دی، په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت شوی دی، سره کمزور دي کارونه نسته. ټول دا انسانان ته شوینه چې ګر راځي بیکار دي، بیکارې سره دا یو نیمه بجه یو بجه وخت دی دغه بیکار سره ناس کار نه دی روپی دا شوی دی وسه پر دا ټول ژمي دا کم بیکار په بیکاری کې رواني مخلوق واجر ټول دا یخ سره کار نس کولای، بل کار نسته، کار نسته، کارم مشکلات دغه چې کار نسته. ساجی حالتوم دا سره زوی په دې مرخه چا وګه ټوغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او دا چې دغه سرمایه نسته شي نسته، بس په پور کوم چلو برغه مو کسر.
په دې ورستوي کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنی دو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستنسوي وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنې سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجه رمل چې راغله نه خوارسته نه روزګاری شي نسته، د کور سرپرست زه چې ګټه مې هرڅه څه پیدا کېږي په ورځ دوه درې کې خواري پیدا سي، کله نسي پیدا به الله پر دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ سوزه وچ وړو باندې یعنې دونه شی ولا کړ. پاکستان کې ما دا روزانه کو دغه ځای چې راوښتل ته بیخي دا رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوي دا د اوسه پورې ولاړ حالت کارونه و شو دغه یو روزګار او دغه ولادت و ولته میخي ډیر وخت یې کړی دلته چراغلی ولاکه زيره معلوم دی د خواري دغه بس دغه چوک ترازو کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا سي، کله نس پیدا بس به ته ولاس کوته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو لامل د ټولنې بیوزله طبقه په ځانګړي توګه غیزمنه سوي ده. یو شمیر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. دا غوی په وینا ډیری کسان له نور سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسی موندلای. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسیدونکي دی وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نور پروژو لاري دایمي کارونه برابر کړي.
د و غرغنده و سرازو پر دغه بسکله باندې بل دلته چراس بیکار یو بدلته همیشته همیشته بیکار کښنستل یاند بل کار نسته د ولاسه دغه غواړ چندباله کارونه را پیدا کیو کارو کیو ژوند وکندباله کارګور د پاره کارې بس دایمه کار اندباله اخته یو بل او سره شخند کینو کار نه نو بر مردل تاسو کوچ پجا جرو کې ناس یا پښیدان چوکلا
دغه مجبوری حالت چې ګرد په دایرو کې سره ناشته د دغه ځوانان چې ویني ګرد ګرور کور زای بچان نه پات دي مګر دلته د ناشې زایم نه لري په بازار کې نه پریږدي دلته اوس دایرو کې ناشته ګرور هر سړی په خپل ماشام روډي پورې اړ دی یو د وطن خلک دی یو هغه سره سره د لیر زوی سره غل دی
حاتم وکړه چې په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د چارواکو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خپلې دوه پوری خبرو کولو ته حاضر نسول
facebook.com/azadiradio
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو معاشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. پر همدې موضوع سره د پرزیدلي جمهوري نظام د وسله والو ځواکونو ویان ښاغلی جنرال اجمل عمر شینواری د تلیفون پر کرښه وصل شو دی. سلامونه شینواری، صبح وخت بخیر. کړه چې د ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وعلیکم السلام احمد زیسب، من تاسو د بلنینه وګوري دا لومړنی پیغام نه دا ورسته پیغام نه دا پس ده نه چې طالبان حاکمیت سره رسیدلی دي. دوی هغه کوم ډاټ کاذب ډاټ چې ولست او نړیوالو ته ورکړی او فهمه ترتیب هغه کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغي فایل دو ترلاسه کوي، سړي چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې دا غینه ګټه پورته کوي یا غیته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده، چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت پويش اختري هغه اصلي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کوم دهشت او وحشت په بنسټ چې کوم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت او فدې چې په جمهوریت کې یوازنې دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک سیاسی ډګر کې البته نو د داغین روسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوه دی چې ګویا چې دی
یو بل مسله چې ورې سپچې په افغانستان کې د خامنتی وضعیت ادا کیږي کبه دا ډول چاودنې کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورسته وي دا ډول چاودنې بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت ادا وچ کیږي ننګولې شي
تاسو ګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حل ته نشته امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی او د هغه ترڅنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی دله چې امنیت ګواخه هم دوی خپل وو، ولی اوس کوم حالت چې دی اوس په افغانستان کې متعدد تروریستي شبکې فعال دي چې هغه خپل د وسنی حکومت لپاره لوی ګواخ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه دی، د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته دی. نو هغه اداوی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقاً کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلق لوبي، مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ د دوه داخله هم نه کولای شو.
ورسته کې مشین وایي سب کراته وي چې دغه تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي؟
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده. خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو غواخ متوجي ولې دا غي غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده ای. اوس د اندېښنې نه خبره وتلې ده. اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګر ډله چې هغوی اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي، کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یوه ډله عملیاتي کچې ته وځي، هغه حد ته رسېدلي چې نور په ځان بسایي او دا ډاډې ترلاسه کړی چې هغه عملیات ترسره کولی شي. او دوی لوړ پوړي چارواکي تر اوسه پورې
ډېره زیاته مننه کوم شین مرسم دا چې